افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. پری خبرونه کې بواوري چې په داسې حال کې چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویلي په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې د دې هېواد وباسي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی وار ورکوو عصمت څاروان ته چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان وایي د طالبانو د حملو شدت د سولې نازکه پروسه له خطر سره مخامخوي. ملګرو ملتو په یمن کې د مارب شار په لور د حوثي یاغیانو د پرمختګ په وړاندې خبرداری ورکړه او د امریکا ولسمشر وایي ټول امریکایان به تر دوبي پورې واکسین شي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قماندان وایي په شمی کې چې له معمول سره سم طالبان د جګړې شدت کموي، د ډلې جګړه تیزه کړي او دا کار د افغانستان د سولې نازکه پروسه له خطر سره مخامخوي. جنرال ملرنن رويټرز خبري اژانس ته وویل د طالبانو د تاوتریخوالي شدت تر پخوا کلونو خورا زیات دی. د وویل د حمل په میاشت کې مخکې تر دې چې طالبان پسرلنی عملیات پیل کړي، د ژمي په واورینو میاشتو کې عموما جګړه سړیږي، خو په سږني ژمي کې طالبانو لا شدیدې او زیاتې حملې کړي چې له کبله یې د افغانستان حکومت اړ ایستل شوی چې د تو دوبي د جګړو لپاره چمتووالی چټک کړي. د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي. په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور په اړه په دې غونډه کې خبرې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پنځشنبه په ورځ به په افغانستان کې د ناتو د عسکرو د پاتې کېدو یا ایستلو په پریکړه بحث وشي. دغه وزارت ویندوی روح الله احمدی آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان استازي هم د ناتو د دفاع وزیرانو په دې آنلاین غونډه کې برخه اخلي. د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دوه افسران نن سهار په کابل کې وشل شوې دي. د کابل امنیت قمانداني دا خبره په یو لن بیان کې تایید کړې ده. د بیان لمخې چهارشنبه په ونیمو بجو د دفاع وزارت د اپراسیون عامر ډګروال عبدالقیوم ځاځای او زوی فهیم چې د ملي امنیت د ریاست افسر و د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ په حسین خیلو سیمو کې د طالبانو لخوا په ډزو وشل شوې دي. دواړه دندې ته روان ول چې برید پرې وشو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان حکومت وایي دا ډول هدفي وژنې طالبان او ورسره تړلې حقاني شبکه کوي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان سمنګان په لویه لاره کې د دوی په وینا د طالبانو د اخازه او تلاشۍ پر پوسته برید کړی او لس تنه طالبان وژلې دي. د پامیر قلو اردو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان هوایي ځواکونو د سرخ کوتل او تاجکانو په سیمه کې بریدونه کړي، لس طالبان وژلې او نورې ټپیان کړي دي. د خبر پاڼې له مخې په دې برید کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څلور امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د دایکنډي والی محمد رضا همدرد نن آزادي رادیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار هغه مهال د کجران ولسوالۍ په سوفتنګي کې وشوه چې د امنیتي ځواکونو د هموې موټر په لاره کې ماین وچاودېده.
له بده مرغه څلور تنه شهیدان شوي او دوه ټپیان دي. هلته درې ماینونه کشف شوي وو، یو یې خونسا کړ خو دوهم ماین د ملي اردو پر هموې وچاودېده.
تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د دې جلا د هرات اسلام کلا په لویه لاره کې د ماین په چاودنه کې دوه امنیتي ځواکونه وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د هرات د امنیت قمانداني ویندوی عبدالاحد ولی آزادی رادیو ته وویل پیشنن سهار نه نیمې بجې په روزنک سیمه کې هغه مهال وشوه چې د امنیتي ځواکونو موټر پر ماین وخوت. د دې پیښې مسؤلیت هم تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان هوایي شرکت وایي افغانستان ته الوتنې زیاتوي. د دغه شرکت رئیس ارشد ملک نن کابل کې د افغانستان د هوایي ملکی چلند ادارې رئیس محمد قاسم وفایی او یو شمېر سوداګرو سره په کتنه کې وویل چې پی آی ای یا د پاکستان هوایي شرکت غواړي چې کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو ته هم الوتنې پیل کړي. حاضر دمه د پاکستان هوایي شرکت یوازې کابل ته الوتنې کوي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د مارب شار د نیولو لپاره د حوثي یاغیانو یرغلیز عملیات کېدای شي د سلګونو زرو تنو د بې ځایه کېدو سبب شي. مارب ده یمن ده رسمی دولت یو ورستی پاتې اډه ګڼل کیږي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې لکونو تنو چې د یمن د شپشکلنې جګړې په لړ کې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي مارب سیمې ته پناه وړې او د دې ښار مرکز خورا پراخ شوی دی. د یمن د حکومت د یوه چارواکي په وینا د جګړې جبهه اوس د دې ښار د لویدیځ 1.5 کیلومترۍ ته رسېدلې او مارب ته د ورغلیو پناه غوښتونکو د ژوند په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي درس امریکایان به د جولای تر پایه د کووید 19 پر ضد واکسین شي. د چې د جنوري په شلمه له وخت ترلاسه کولو وروسته په لومړنۍ ولسي غونډه کې خبرې کولې. چین ته د بشري حقونو په مسأله کې خبرداری ورکړ. بایدن مخکې اټکل کړی و چې ټول امریکایان به شاید تر پسرلي پورې واکسین شي، خو سپینې ماڼۍ په وروستیو کې دا نیټه شاته کړه ځکه چې د واکسین په چمتو کولو او رسولو کې ستونزې شته. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د سنا جرګې پر اقلیت مشر مچ مکانل توند نیوکه کړې او هغه یو سیاسي خپل چارو کوي بلل دي. ترامپ ګواښ کړی چې مکانل د جمهوری پالو په منځ کې خپل ګرانښت بایلل دي. ترامپ په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړ مکانل یو سرزوری بې معاشرته او خپل چارو کوي بلل دي.
له اسمت سروان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې دا ځینی نور خبرونه غواړي ولولې. د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویلي په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هېواده وباسي. د افغانستان حکومت د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې څه تمه لري؟
دا ناتو د دفاع وزیرانو له ناستې زموږ توقع دا ده چې د افغانستان د واقعیتونو او شرایطو پر وړاندې تصمیم ونیول سي.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې دا ځل د غزنی شاعرانو په یو مشاعره کې د سولې په پار خپل شعرونه وبلل.
بچ ډوډۍ ګلاس اوبه دی وي خو سوله دی وي پر سر مو بام کنه وي نه دی وي خو سوله دی وي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې بریتانیا هڅه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جګړو په سیمه کې پر یو اوربند سلا وکړي تر څو خلکو ته د کووید 19 ناروغي ضد واکسین ورسول شي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. دا ډول سندرې لکه په ودونو کې دود شوي. په دې اړه به نور معلومات د ژوند په شیبو اونیزې خبرونې کې واورئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې ورخه. به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په تاسو کې چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د تړون د پوځي حضور د راتلونکو په اړه خبرې کوي. د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویلي چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هېواده وباسي. د نیوزیلند صدر اعظم ویلي په افغانستان کې د سولې روان بهیر د دې هېواد د لانجې د هواري لپاره تر ټولو غوره لار ده او نور د دې اړتیا نه ویني چې ځواکونه په هغه هېواد کې امپاتې شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 د تړون لمخې باید تر مې میاشتې پورې ټول بهرني سرتیري له افغانستان ووزي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې له طالبانو سره د شوي تړون په اړه له سره کتنه کوي. نور د ازادي راډیو د خبري حال په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د وضعیت د ارزونې او دلته د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو او یا هم وستو په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې له پیلېدو او پریکړې تر اعلان وړاندې نیوزیلند په دې هیواد کې د خپل شل کلن پوځي ماموریت د پای ته رسولو اعلان کړی. دا هیواد اوسمهال په افغانستان کې یوازې شپږ تنه عسکر لري او غواړي چې د مې میاشتې تر اخره یې له افغانستان وباسي. د نیوزیلند صدراعظم جسندرا آردر رسنیو ته ویلي په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام اړتیا نور نه ویني. اغلې آردر زیاته کړې په افغانستان کې د سولې روان بهیر د سیاسي حل لپاره غوره لار ده او نور په یاد هیواد کې د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته امنیتی تشنه احساسوي. نیوزیلند له 2000 لومړي کال راهیسې د خپل 3500 واسکارو په مټ په افغانستان کې په پوځي د افغان ځواکونو د روزنې او بیا رغونې چارو کې ونډه اخیستې، خو په وروستیو کلونو کې د دې عسکرو شمیر راکم او اوس مهال یوازې شپږ تنو ته رسیږي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال لس نیوزیلنډي عسکر وژل شوي دي چې د دې هیواد صدراعظم یې د سولې راوستو په برخه کې اتلان بولي. که څه هم جاسندرا آردر وایي دا پرېکړه یې د ناټو له شریکانو سره له مشورې وروسته کړې، خو دوه ورځې وړاندې د دې سازمان سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل تر یو مناسب وضعیت وړاندې به خپل عسکر له افغانستان ونه باسي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د خپل هیواد او خلکو ساتل د افغان ځواکونو مسؤلیت دی او اوس مهال دا لړۍ روانه ده. د دې شورا وایان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
همدا اوس افغان ځواکونه له تروریزم سره په مبارزه کې اغیزناک رول لوبوي. د ناټو د دفاع وزیرانو له ناستې زموږ توقع دا ده چې د افغانستان د واقعیتونو او شرایطو په رڼا کې تصمیم ونیول سي. د افغانستان ستراتیژیک پارتنرشپ ورسره پر ځای دی او په هغه تړون کې د تروریزم پر وړاندې مقابله لومړیتوب لري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې پر بنسټ باید ټول بهرني عسکر د می میاشتې تر اخره افغانستان پرېږدي، خو په امریکا کې د نوي حکومت له راتګ وروسته پر دې نیټې لا هم روسي پرېکړه نه ده شوې او تر ډېره په وضعیت او شرایطو پورې تړلې ښکاري. طالبان ټینګار کوي چې د شوي هوکړې پر بنسټ باید ټول بهرني عسکر افغانستان پرېږدي، خو د سولې خبرو میستا د طالبانو نه حاضرېدو او د تاوتریخوالي دوام د طالبانو د دې غوښتنې پر وړاندې منفي لیدلوری پیدا کړی دی. تازه د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ویناست ته په خپلو خبرو کې ویلي د ستونزې حل د خبرو په میز کې نغښتی دی، نه د خلکو په وژنه کې.
ټول مسائل چې نظرونه او فکرونه وي د مطرح کېدو وړ دي او ځای د خبرو میز دی، نه د جګړې میدان او د افغانستان د خلکو وژل او ترور.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس داسې مال د خبرو پر دوام ټینګار کوي چې لیوي میاشتې زیات وخت وشو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د دواړو لوریو د مرکزي پلاو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي، خو جګړې او تاوتریخوالي زور اخیستی او د هدفي وژنو ګراف هم لوړ شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د لګیدلي اور په اړه بحثونه وشول او د جرګې له حکومت وغوښتل چې سوداګرو ته د اوښتو زیانونو انتاوان ورکړي. د افغانستان مالی وزارت وایي چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو د پیښې له ارزولو وروسته به زیانمن شو سره مرستې وکړي. د تېرې شنبې په ورځ د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د افغان سوداګرو په سلګونو ټانکر په اور کې وسوځېدل چې د چارواکو په وینا سوداګرو ته په سلګونو میلیون ډالر زیان اړولی دی. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د چهار شنبې د ورځې عمومي ناستې آزاد بحث تر ډیره د دغه هیواد په اقتصادي مسایلو په ځانګړي ډول د هرات د اسلام قلعه په پیښې ورټول وو. وکیلانو ټینګار کاوه که په یاد ګمرک له فساد مخنیوی سوی وای. د ګمرک د اسنادو د تای مراحل کېدو پړاو چټک او لومړني خدمتونه سم وای، دغه شان غمیزه به نه پېښېده. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د چهار شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې حکومت باید سوداګرو ته د اوښتو زیانونو تاوان ورکړي.
په اسلام قلا کې وحشتناک اور لګېدنه چې له امله یې د سوداګرو سلګونه کنتینر مالونه وسوځېدل په افغانستان کې یو خصوصي سکتور ته سخت زیان واړوه. موږ یې سخت اندېښمن کړي یو. باید دا تشخیص او عواملي پیدا شي چې څنګه اور رامنځته شي. حکومت باید له خصوصي سکتور نه د ملاتړ په خاطر تاوان ورکړي تر څو اقتصادي رونق له ماتې سره مخ نه شي.
ځینو وکیلانو ټینګار کاوه چې د پیښې د څرنګوالي د څېړلو لپاره د ولسی جرګې یو پلاوی اسلام قلا ته ولاړ سي څو هر څه له نږدې وګوري او کره معلومات راټول کړي. د دغې جرګې غړي کریم اتل وویل چې له پیښې وروسته د سوداګرو ځینې مالونه ورک سوي هم دي.
پلاوی وټاکي تر څو ولاړ سي او دا موضوع وڅېړي چې ولې او په څه خاطر باندې دا پیښه رامنځته شول او د ځینې تجارانو او خلکو مالونه ورک سوي دي، غلا سوي دي. دا باید جدي بررسي سي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې پیښې له ارزولو وروسته به زیانمن شویو ته جدي رسېدنه وسي. د افغانستان د مالی وزارت که څه هم د فساد او د ګمرکي چارو د پس بهیر په اړه د ولسي جرګې د غړیو د څرګندونو په غبرګون کې څه نه وایي، خو سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې تر څېړنو او ارزونو وروسته به دوی ته رسېدنه وسي. دا مالی وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت د اسلام کلا ګمرک د اور لګیدنې پیښې د سیړنو لپاره د بحران کمیټه چې له مختلف پلاوي څخه جوړه ده ساحې ته استولې ده. د مالی وزارت د عواید او ګمرکونو موین په مشرۍ یو ګډ پلاوی هم مازف شوی تر څو د یادې پیښې د څرنګوالي د اوښتې زیان د ارزونې زیانمنو شویو ته د رسېدنې په دې اړه بشپړ راپور د افغانستان اسلامي جمهوریت عالي مقام ته وړاندې کړي.
د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د اسلام قلعه ګمرک کې د تیرې شنبې په ورځ د پراخې اور لګیدنې له امله سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی او دوی له حکومته د زیان د ورکړې غوښتنه کوي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ژوند په شیبو کې له اونیزې خپرونې سره یو ځای د خپرونې په دوهمې مئی کې د ازادي راډیو بله د اساسي بشري حقونو خپرونه هم مه هیروئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې خپرونې کوو. په ټول افغانستان کې مو البته په اف ایم سل، البته لوی ښارونو کې د اف ایم په 1.5 څپه صاف اوازې اورېدلی شئ. په غزنی کې یوې فرهنګي ټولنې یو غږ د سولې لپاره تر سرلیک لاندې پرون یوه مشاعره جوړه کړې وه. په دغه مشاعره کې د جګړې په ښکېلو لورو غږ وشو چې نور د جګړو لاس واخلي او اوربند ته د غاړه کېږدي. په دې مشاعره کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ډېرو شاعرانو ګډون کړی و. نور به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
یو ژغ د سولې لپاره، هغه هم له هغه ښاره چې هره ورځ ورڅخه د جګړو وژنو او وینو تویولو ژغ نه راځي. غزنی د دغه ولایت له مرکز څخه په 5 کیلومتره واټن شمال لویدیز لور ته په نواباد سیمه کې وقت فر فرهنګي ټولنې د سه شنبې په ورځ مشاعره جوړه کړې وه. په دغه مشاعره کې د شاعرانو، فرهنګ پالو او د قلم خاوندانو تر څنګ سلګونه تنه د شعر مینوالو او لسی خلکو ګډون کړی و. شاعرانو د سولې ترانې ویلې او مینوالو په چکچکو بدرګه کولې.
وچه ډوډۍ ګیلاس اوبه دی وي، خو سوله دی وي، پر سر مو بام که نه وینه دی وي، خو سوله دی وي. د سر دښمن ته هم مرګ نه غواړو، ژوندی دی اوسي. د سر دښمن ته هر مرګ نه غواړو، ژوندی دی اوسي. ورته دعا کوو چې ښه دی وي، خو سوله دی وي.
شاعر د ټولنې ترجمان بلل سوی دی، خو وایي شعر بیا هغه کلام دی چې له زړه خیزي او په زړه کښېني. دلته هدف له دې څخه دا دی چې شاعر شعر د مخاطب لپاره وایي او مخاطب یې هم د زړه په غوږونو اوري. د غونډې ګډونوال هم وایي ځکه یې دغه مشاعره جوړه کړې وه چې په جګړو کې ښکېل لوری دي د دوی غوښتنه د زړه په غوږونو واوري. موږ سوله غواړو او سوله مو ارزو ده. دا یاد بنسټ مشر محمد حسین فهیمی د مشاعرې په څنډه کې آزادي راډیو ته وویل
مردم افغانستان دقیقاً از سول آرزوی شان است.
سوله د افغانستان د خلکو آرزو ده. تلپاته سوله او اوربند له لومړنیو غوښتنو څخه دی. ټول خلک له جګړو، وینو تویولو او تشدد څخه ستړي شوي دي. موږ ځوانان باید په علمي او فرهنګي غونډو او هر ځای کې د سولې غږ پورته کړو او باید ټولو خلکو ته دغه پیغام په یوه غږ ور ورسوو چې په افغانستان کې د سولې راشي.
احسان الله احسان شاعر دی او په دغه مشاعره کې ګډون کړی و. ازادي راډیو ته یې وویل د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي سوي دي، نو ځکه په هر ځای او هر سټیج د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
تل مو دا غوښتي دي او تل دا وایو په شعر کې، په غزل کې، په ناسته، په ولاړه، په مسجد کې، په محراب کې، په هر ځای کې دا نارې راپورته کیږي چې خدای سوله راولي او دغه جګړه سي د افغانانو د تباهۍ او د شاته وروسته والي د پاتې کېدا سبب سوی ده. خدای دې دا جګړه ختمه کړي.
شیر چې اغیزمن کلام بلل کیږي نو د دغه مشاعرې ګډونوال هم وایي که دغه ډول مشاعرې غونډې او پروګرامونه پر لاره واچول سي اغیزه به یې زیاته وي. جاوید احمد لوڼی د غزنی ښار اوسیدونکی دی چې دغه مشاعرې ته راغلی و. دی وایي دغه ډول مشاعرې او پروګرامونه د خلکو په ذهنونو مثبت اغیزه کولی سي.
ډېر خوشحاله یم او دا برنامه چې نهادې فرنګي وخت پر جوړه کړې وله او ډېرې والي او مثبت اغېزه یې درلوده او ډېر ښه برنامه وله او نسبت په دې برنامه کې زه ډېر خوشحاله یم. زه غواړم چې همیشه داسې یو برنامه ولرو چې زموږ د کشور په اړه خبرې وسي او د سولې په اړه خبرې وسي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک سولې ته تږی دي نو ځکه په شعر، سندره، موسیقي، مجلسونو، مظاهرو او هم هر ځای د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحس.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
سبا د ازادي رادیو په د ازادي په چپو کې خبرونه کې د ناتو دفاع وزیرانو پر غونډې خبرې کوو. د ناتو دفاع وزیران نن سره جرګه کیږي او یوه موضوع هم د بحث د دوی افغانستان دی چې آیا په افغانستان کې ناتو خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي او که امپایر ته ورسوي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د ناتو دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې د تېرې دوشنبې په ورځ وویل ناتو له افغانستانه په وتلو کې بیړه نه کوي او د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د ناتو دفاع وزیران په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون د سره غور کوي. د دې تړون یو جز هم دا دی چې باید ټول بهرني ځواکونه تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. طالبانو دغه غونډې په درشل کې دغه راز پرون د امریکا ولسته په یو سرخلاص لیک کې غوښتنه کړې ده چې امریکا دې د دوحې د تړون درناوی وکړي او هغه دې په بشپړ ډول عملي کړي. سبا د ناتو دفاع وزیرانو غونډه تر ډیره په افغانستان متمرکز ده. ناتو په اوس وخت کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت مخ ته وړي چې په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 سرتیری ونډه لري. دغه ماموریت هدف هم دا دی چې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړي، د هغوی ملاتړ وکړي او دغه راز سلا او مشورې ورکړي. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. خو بیا هم له موضوع لري نه ځو. بریتانیا به په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د اوربند غوښتنه وکړي څو د کووید 19 واکسیناسیون ته زمینه برابره شي. تمه ده چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي او دا موضوع پکې راپورته کړي. د راپورونو له مخې د نړۍ یو شمېر هغو سیمو کې چې جګړې پکې روانې دي چې افغانستان هم پکې شاملېږي، ویل کېږي چې شاوخوا 140 میلیون کسان باید د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. نور د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد د صفي ولسته نیوز رپورټ کې اورئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د نړۍ په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د کووید 19 واکسین د تطبیق لپاره د لارو چارو په لټولو بحث کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب به دا غونډه رهبري کړي. دی به د جګړو په سیمو کې د اوربند غوښتنه وکړي څو له لارې د واکسین د رسېدو زمینه برابره شي. د راپورونو په اساس د نړۍ په څو سیمو له هغې ډلې یمن، جنوبي سودان او ایتوپیا کې څه باندې 160 میلیونه کسانو ته د ناامنیو او ناسمو شرایطو په سبب د واکسین د رسولو چاره ممکنه نه ده بلل شوې. افغانستان هم د نړۍ له ناامنو هیوادونو بلل کیږي چې که څه هم لا پکې د کووید 19 واکسین نه دی پیل شوی، خو تیر کال چارواکي په اکثرو ناامنو سیمو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین په تطبیق نه دی بریالي شوی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر باربرا ویدوارد ویلي د واکسین د تطبیق په هدف د جګړو په سیمو کې د امنیت شورا پریکړه لیک ښایي په مختلفو کچو ننګونکی وي. ګڼو هیوادونو چې پکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي روسیا او چین هم شامل دي، وارد مخه د واکسین د ډیپلوماسۍ نوښتونه پیل کړي څو خپل تولید کړي واکسین او تولیدي ظرفیت وښيي. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د کووید 19 واکسینونو په پیل سره د کورونا وبا لږ څه مخ په ځوړ شوې. په متحده ایالاتونو کې د فبروري په 14مه د کورونا مثبتې راپور شوې قضیې له تیر اکتوبر تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. ولسمشر جو بایدن ویلی د جولای تر پایه به ټولو امریکایانو ته واکسین ورسیږي. هغه ویلی تر دې نیټې به 600 میلیونه ډوزه واکسین موجود وي چې د امریکایانو لپاره کافی دي. هر کس باید د کرونا دوه ډوزه واکسین ولګوي. په اسپانیا کې هم په کرونا د اخته کسانو شمیر په تیرو دوه اونیو کې د جنوري د همدې مودې په نسبت یو په درې راټیټ شوی. ملګرو ملتونو سازمان غږ کړی چې باید د نړۍ ګوټ ګوټ په تیره بیا بېوزلو هیوادونو او جګړه ځپلو سیمو ته د کرونا واکسین د رسولو لپاره ګډه همکاري او همغږي وشي. د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره داسې وخت هڅې زیاتې شوې چې د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر چهار شنبې په ټوله نړۍ کې څه باندې 109.5 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 2.5 میلیونه کسان وژل شوي.
تاسو لا پیغامونو
زره کونل ولایت نه خبر کوم. یو تن مایوب نا په کونل ولایت کې ټول واسطي دي، چا واسطي هغه کار کیږي او چا واسطي نه هغه کار نه کیږي. موږ دریو کالو روپې پاتې دي چې کله ورش کله بودیجه نه پاتې او کله بودیجه کته او کله بودیجه پټه او چا چې واسطي هغه روپې کیږي هر څه کیږي. او زموږ دا پاسې دي کونل دا کوم امرون چې دي دا په پساتې خپل او د مایبین حق باید دی ځنه کې یو بعد د وزیرانو سره تاسو خبرې وکړئ په دې اړه چې کونه کې دغه مامورین ډیره بدره وي کوي مایبین سره او خپل حق په خپل وخت نه ورکوي. والسلام.
زه عبدالرحمن ایدری يم د لشکرګاه څخه تاسو دغه پیغام پریښی دی. دا چې د ناوی په ولسوالۍ کې موږ ډېرې بیڼې ستونزې لرو. یو عمده ستونزه مو د کرنې په برخه کې ده. دا جو سیلان د سرو وخت دی نو موږ بزګران یا کاریګر نشو کولای چې شاته دغه جواري تولید کړي. موږ په ناوه ولسوالۍ کې هغه کومې دوه لارې چې یو عمومي پوښت امبر لاره وه او بل لار چې په کلابیس باندې د کښتۍ لاره وه، دغه لارې دواړه د وسپاره بندې دي. نو موږ په ناوه ولسوالۍ کې موږ نشو کولای چې هغه جواري په شاته را تولید کړو. یا هم که موږ چیرې یو مریض ولرو نو په ناوه ولسوالۍ کې پیلن روغتونونه هم داسې نشته چې فعاله روغتونونه چې هلته موږ خپل مریض وارولو. موضوع د واجنی هله دا د حکومت د خپل چې دا غلاره مستقامه توګه تطبیق او ملاتي په کوم ځای کې کولای شي چې شاته خپل جاری توجیه کوي. والسلام.
د لوګر ولایت د زیر سوالې د منګل کړي نه اړي کني ولې واحد ما پورات خبرې کوم. دلته پټي شي راغوري مالونه پناري دي. موږ سره کوم ځنه پیسې راشي هغه زورواکو ته الله څور غړي دي. موږ ځان څوک نه خوري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د مریخ په لور د متحده عربی اماراتو استولې فضایي بیړۍ د دغه سحرې لومړني تصویر بېرته ځمکې ته را استولې. نور بلې اسمت څاروانه وورو.
د متحده عربی اماراتو ستور بیړۍ له مریخ څخه لومړنی تصویر مځکې ته مخابره کړی دی. دا عکس د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ اخیستل شوی و. د متحده عربی اماراتو د دوبۍ واکمن شیخ محمد بن راشد آل مکتوم هم پر خپل ټویټر پاڼه د خپل سپوشمکۍ له لوري استول شوی تصویر خپور کړی دی. په عکس کې د دې سیارې پر نیمایي برخه د لمر رڼا لیدل کیږي او دغه راست د مریخ تر ټولو ستر اورغورځی غر ښکاري. د متحده عربی اماراتو سپوشمکۍ په میاشتو او څلور سوه څلور نوي میلیون کیلومتر مزل وروسته د سه شنبه په ورځ د مریخ اتموسفیر ته داخله شوه. اماراتي چارواکو ویلي د دې ستور بیړۍ د استولو هدف دا دی چې د ساینس او تخنیک په برخو کې د هیواد وړتیاوې لوړې شي او پر کیلو یې اتکا نور هم کم شي. تر اوسه د مریخ په لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 60% ناکام شوي. ځینې ستور بیړۍ غورځېدلي یا یې اور اخیستی دی. د دوبی واکمن او د متحده عربی اماراتو مرستیال رئیس شیخ محمد بن راشد آل مکتوم د سه شنبه پورس د مریخ اتموسفیر ته د خپل ستور بیړی تر داخلي دو مخکې د هغې د بریالي توپ چانس په سلو کې 50 بللی و. په 2019 میلادي کال اماراتو لومړنی فضایي سفر وکړ او د حزا المنصوري په نوم ستور بیړی نړیوال فضایي تمځای ته لاړه. د دغه هیواد ستور بیړی د تیر کال په جولای کې فضا ته واستول شو. له هغه وروسته دوی امریکایي او چینایي ستور بیړی هم د مریخ په لور روانې شوې چې ټاکل شوې ده روانه میاشت دې سیارې ته ورسیږي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دا ډول سندرې لکه په ودونو کې دود شوي. په دې اړه به د ازادي راډیو د ژوند په شیبو اونیزه خپرونه کې نور معلومات واورئ. له بلې د اساسي بشري حقونو خپرونې سره یو ځای درته خپرو. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. عصمت سروان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان وایي په ژمي کې چې له معمول سره سم طالبان د جګړې شدت کموي، دې ډلې جګړه تیزه کړې او دا کار د افغانستان د سولې نازکه پروسه له خطر سره مخامخوي. جنرال میلر نن رویټرز خبري آژانس ته ویلي د طالبانو د تاوتریخوالي شدت تر پخوا کلونو خورا زیات دی. د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن پیل شي. په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور په اړه به هم په دې غونډه کې خبري وشي. د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دوه افسران نن سهار په کابل کې وشل شوي دي. د کابل امنیت قمانداني دا خبره تاییدوي چې د دغه ولایت په بګرامي ولسوالۍ کې دا دوه تنه وشل شوي دي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان سمنګان په لوی لاره کې د دوی په وینا د طالبانو د اخاذۍ او تلاشۍ پر پوسته برید کړی او لس تنه طالبان وژلي دي. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څلور امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. له بلې خوا د هرات اسلام کلا په لوی لاره کې د ماین په چاودنه کې دوه امنیتي ځواکونه وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د پاکستان هوایي شرکت وایي افغانستان ته الوتنې پیلوي. دغه شرکت رئیس ارشاد ملک نن په کابل کې د افغانستان د هوایي ملکی چلند ادارې له رئیس محمد قاسم وفایي او یو شمېر سوداګرو سره په کتنه کې ویل چې پی آی ای یا د پاکستان هوایي شرکت غواړي چې کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو ته هم الوتنې پیل کړي. د امریکا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او بریتانیا د بدلونو چارو وزیرانو په یو غړې اعلامیه کې د عراق د اربیل هوایي ډګر په شاوخوا کې د امریکا په مشهده ائتلاف پر اډې حمله پکله کوي غندله. او د امریکا ولسمشر جو بایدن درست امریکایان به د جولای تر پایه د کووید 19 پر ضد واکسین شي.
او سم په مکرې سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې په کابل کې د مویتای سیالۍ پیل شي. د افغانستان د مویتای فدراسیون رئیس امیر حسین حسینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو له جوړولو هدف د لوبغاړو د مهارتونو لوړول او د ورزشکارانو د سولې غږ اوچتول دي. ښاغلی حسینی وویل چې دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره د جمعې په ورځ د سلویښت ورزشي کلبونو او اتیا لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د مویتای فدراسیون تیرونی هم د مویتای نړیوالې ورځې په مناسبت سیالۍ ترسره کړې. زیمبابوې د افغانستان لوبډلې پر وړاندې سیالیو ته خپل لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي مارچ میاشتې په دویمه او لسمه نیټه د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ لوبې ترسره کړي. د زیمبابوې کرکټ بورډ د افغانستان پر وړاندې یادو ټیسټ لوبو ته د سین ویلسن په مشرۍ خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. افغانستان به تر ټیسټ سیالۍ وروسته د زیمبابوې سره درې شل اوره لوبې هم ترسره کړي. لومړۍ شل اوریزه لوبه به د مارچ په 12مه، دویمه شل اوریزه لوبه به په 19مه او دریمه هم د یادې میاشتې په 6مه نیټه ترسره کیږي. افغانستان لوبډلې تر اوسه پورې څلور ټیسټ لوبې ترسره کړي چې د زیمبابوې په وړاندې راتلونکي لوبې 15مه او 16مه ده. تر دې وړاندې افغانستان په ټیسټ سیالیو کې له هندوستان، ایرلند، ویست انډیز او بنګلادیش هیوادونو سره مخ شوی. او ټاکل شوی چې د هند د آی پی ایل سیالیو ته د لوبغاړو د رانیولو مراسم سبا پنجشنبه ماسپښین 3 بجې په چینای ښار کې ترسره شي. د دې لیک بولی ته ټول ټال 1090 لوبغاړو نوملیکنه کړې وه چې 1314 خپل هندي او 233 بیا بهرني لوبغاړي و. خدای پی ایل اداري 1090 لوبغاړو لډلې یوازې 292 غوره کړي او اوس به د 292 لوبغاړو بولی تر سره شي. د آی پی ایل لیگ ته دیرش افغان لوبغاړو نوملیکنه کړې وه چې و لوبغاړي مجیب الرحمن، رحمن الله ګربز، قیس احمد، نبین الحق، نور احمد لکنوال، کریم جنت او فضل حق فاروقي شارټ لیست شوي دي. راشد خان او محمد نبی بیا له خپلې پخوانۍ لوبډلې سنرایزر حیدرآباد سره لوبیږي. اساسي او بشري حقوق
د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مومنې. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کله یو پیښه رامنځته کیږي، یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغسې صورت کې څه ډول کېدلی شي چې مثال یو کس خپله دعوه را پیل کړي؟ په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل ساحوي دفتر د ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته خیر اغلاس وایو. په پیل کې که دا راته ووایه چې کله یوه واقع کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپله دعوه را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسې محترم ادارې ته او ټول درنو محترمو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسې څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاه سي، نو دا به زیربط ارګانونو ته اطلاع ورکړي. یو دویم تحریک د دعوا د جایزې په وخت کې کیږي چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفي ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده ځه شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم، دا یا نشر، لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني. خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چې ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کېدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي، دغه ته مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوا پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي؟
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزای کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي 1999 شمېرې ته زنګ وي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده، دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوه کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل ظفین د پولیسو ته به څه کوي؟ خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله او یا ده.
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسی واسه تاسی پا انتقام که دیسی اسراف واسی به هاگه کسی دی قانون پولان دی اغا ظالم دی اغا که دیسی مظلوم واقعی سی. نو چیر تا چی او چا بانده ظلم کیگی او اغا دی قانون پرانا که مربوطه مراجعو تا نه حاضریگی، خپل شکایت نبلنده که او منتظر دیدی وسی چی زخ پل انتقام خپل اقلم دا پا حقیقت که دی قانون نسرقنوانه دا. لکه ما چی مخ که شارا وکرلا که دای سی دای پا دی که اصراف وکی زیادوالی وکی آغا ظلم با دمر نوی لکه نسبت دی دینا چی دای بی بیاکی کنه. نو پا دی وقتی بیا دای د قانون په وړاندې دای هغه کې جواب دی، د مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي، یو داوا رسمي داوا ځانته نه پیلوي او خپل لاس په کار کېږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغه سي چې دی پلی به نه شي پرې کېدی شي بیرته خوشې شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و دی متفکرین له لحاظ لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه یخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
چه اینی با افغانستان که داری فساد ده وای که زداغ کس چه ما تی ضرر را رسیده لیده زداغ حکمت تا حواله کما نه حکمت به بیر تا خوش شکلی
نه حکمت نخوشی کهی زگه چه کل جرم مشهود و کتابات و اغاورانده کیگی که فساد ده اداری بی درست با قانون که ده فساد اداری لخاطر ده خلگو آغا مبالغ چه کم مقدار حیف و میل سوی دیغه جزا هم ذکر ده او رد دی مبلغ هم ذکر ده پو قانون که. نو پا دی اساس بانده مونگه که معدلی ارگانونو تا مراجعه وکو دلتا دی ایغ اکتساب یا لاسراولن چه کم عمل جرمی سوی خاصتن پو مالی آغا انداز که نو آل تا جرم مرتا معلوم ده کنه. جرم دی یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي، حبس طویل ورته وایي. په دې کې چې هر حکم وسو د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو زده ستونکه یا شخص ته یا حکمی خلکو د دولت ته، نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مون مراجع قانونی مراجع تا عرسو چی قانونی مراجع دی قانون پرانا که دی قانون پر چوکات که ام کمالی ستونزه حبس هم ستورتا او رد دی مال هم سبگی. که چیر تا خالی جزائی موضوعی آلت هم حبس رو تا معلوم دهی، پر حبس بغا مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره ای.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر ویلې وکاسخه په دې منځ کې یو کس لخپل داوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څړول فیصله کېدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه غوی باندې اقامه داوا وکړله، پس بنا پر دلایل باندې چې ار نو دلایل چې هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور، او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوانه چې یو مجنی علیه انصراف کی په قانون کې د ټولو دغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجودی متعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدی سي د هغه د عریضه او اقامه دعوا.
یو بل مسله دا هم دا چې ځینی داوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسو دا مناسب لاره بولئ چې لا غولارو حل شي که نه وای چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کې ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي، عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې ترغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. خلک له څه وخت را پدی خو په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله، آهسته برو او دې ته ورته سندرې وای.
د دې بخیره خورا ډېره لیرې دي، که څه هم موږ د دې لیکلی څه نه لرو په کتابو کې، خو دومره دې سرکونه روایتونو کې، بیتونو کې، شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو.
بسم الله قدم را واخله شایسته نابکې
د موسیقۍ د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده؟
اصول خود شروع نه باید مراعات شي چې ټیمپو شروع کیږي. استاد ته پلی کوم ده.
خلق د آهسته برو په اړه څه وایي؟
څه دی اوازونه ورته وایي؟ صابرو ما نه نه صابرو په بسم الله قدم را واخله. مخکې څه دی ګډیږي تر هغه چې راغله په دغه چې موټر کې سپری بیا یې حالته
نن په همدی حق له خبرې کوو. په پیل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زومته د بسم الله قدم را واخله یا آهسته برو سندرې په تاریخ غږیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو.
درنو دوستانو، د موسیقۍ مایران وایي چې په بسم الله قدم را واخله، رو رو رضا، کجاوی او داسې نورې سندرې د واده د بنسټ معنی لري. د دوی په باور په ژوند کې نیک مرغي او بد مرغي لامدې ځای څخه پیلېږي. د ګډ ژوند خواته د لومړیو قدمونو د کېښودلو پر وخت په بیلابیلو سیمو کې بیلې سندرې ویل کېږي. دا چې د آهسته برو، په بسم الله قدم را واخله، ورو ورو راځه او دې ته ورته سندرو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څیړندیار شریف الله دوست څخه پوښتلی دي. نوموړي د دې سندرې لرغونتوب ډیر پخوانی وښوده، خو هغه سندره چې ناوې او زوم ته استاد قاسم ویلې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د ورور نصر الله خان په واده کې وویل شوه.
My man tadira tadira
د دې بخیره خورا ډېره لیرې دي، که څه هم موږ د دې لیکلی څه نه لرو په کتابو کې، خو دومره دی چې موږ د دې فلکلوریک عادات رواج او دود سره کونه فولکلوریکو روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې مجلرو د دې فلسفه چې د چته په قرار قدم راوخه نو چابک راوخه چټک راوخه چې ناوی ته ډیر درنښتور کې ډیر احترام کې د دې د درناوي په خاطر باندې دا د سوکای د قرار قدم د پاره چې ته قرار قدم ځد اوس یو ځای راځي چې قرار قرار نه وکي نه په تلوار نه وکي قدم سوک سوک ځد قدم پشمار نه وکي دا بیا شسته بعد مسه زما د جان پر سر زړاسه خپور سهار دی زمش تلوار دی داسې زوم مدروستلې شهزاده د قندهار دی
په یو شمیر لرو پروتوسیمو کې بیناوی او زوم نه سره دروي نو لام دی واجی خو د آیسته برو سندره هم دومره نه ویل کیږي کوچیان هم په ودونو کې په دینوم کومه سندره نه لري د خاک جبار اوسیدونکی آجی انجیر ګل وایي چې د دوی ناوی بیله او زوم بیل د واده مراسم نمانځي
مکه موضوع دا شی نه ستاره چې بسم الله قدم را واخله او د سره سره واسه لاړه دا خبر نه ست مکلت واده والا به یې مګو چې لګلې یو یا به په وخانو چې یا به کاروان چې لګلې و دا خبر خو نه ویل کدا وې سیدی چې دا تخت باندې ودر یو لاسونه پزرقي یو ګوتی پزرقي یو بدلی ورته وای دا شین په مکه نه رواج او نستا وسم نست د مخالکو کې
خو په ځینو ولایتو کې بیا ودونه څو ورځې منځل کیږي امداسې په بسم الله قدم را واخله او داسې نوري سندري هم ویل کیږي د پکتیکا اوسیدونکی عطا محمد وایي چې د دوی ودونه درې ورځې وي بیا نو دا سندري خو حتمی وي
یعنی دموږ په پکتیا ولایت پکتیکا ولایت او خوست ولایت کې ته درې ورځې مسلسل مخکې لدی چې ناوی له کور وځي دغه سندري ورته ویل کیږي د دغه په څنګ کې نوري فولکلوري کې سندري یا محلي سندري په اصطلاح ټپی دي هغه د مصری دي په بسم الله قدم راوخله او خایستی نه وکي پښتني نه وکي دا موضوع ویل کیږي
د کابل اوسیدونکو زاهد وحیدی وایي چې د پاشقې واده کړی د دې په واده کې ټوله سندري خو په تیر بیا په بسم الله قدم راوخله ډیر په خوند ویل کیدله نو ځکه په امغه آهنګ تربو زپ غوګونو کده
ما د نجیب په وخت کې 15 لک افغاني په ور کې ما پاشقې وکړله غوګونی سره بیا زرا کړله بیا د ما د څه واده نه وځ بیکار واته وصل یو نیم سل خته وي دنده غذر بو دروب او ما څه انې می بدلې ورته لې خلګانې به وي خوینج می په بسم الله قدم را واخله او خایستانه وکي او نازول نه وکي پلانکې نه وکي زلک په جګو ما غلی ما ته دا وګي و د دې ما فقط نه و ټیټه و نور به خاله وسم نوې کیلو وزن د نامې خدا
کله چې آیسته برو ویل کیږي نو ټولو راغلو میلمنو ته پیغام دا وی چې ناوې او زوم راغلل په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وایي چې په خو وختونه کې به خلک د دې سندرې په اوریدلو سره په خپلو ځایونو کې د زوم او ناوې په احترام درېدل خو نن سبا دا دود کمرنګ شوی دی
سابق ته و ډېر احترام زیات و خلک به تر څو ورار و چکچکې به کولې بل چې ناوې او زوم خپل ځای ته ولاړ او یا با کیناس یا با وطارید بیا با طول کیناس دار من تا وست زگورم دسه آم طول تالار نداریگی پا اترام دی ناوی زوب زیادتر دی ناوی مورچی یا خوانده بیا زرزر اوخ که توی سی چه دا خاندن آوری و لور روانه ای دا
لکه څنګه چې د وخت په تیریدو سره د ژوند نورو برخو بدلون کړی دی همداسې د آهسته برو په بسم الله قدم راوخله او د تورته سندرو کې هم تغییر راغلی دی په ځینو مراسمو کې خو بهرنۍ سندرې ناوې او زوم ته د راتک په وخت ویل کیږي خو د موسیقۍ استادان وایي چې خپلې سندرې بیا بیل خوند او کیف لري په دې هکله زموږ همکاري فرشتې مرسل د موسیقۍ د ریاست له رئیس احسان عرفان سره مرکه کړي په پیل کې په بسم الله قدم راوخله آهسته برو او داسې نورو سندرو ارزښت ورنه پوښتلې ده
دا سندره خو یو فولکلوریک سندره ده بومی شکل
بله
اصل پاته وو او روانده کار نو شوای
گوز
فارسی که استابرو وی مثلا کندهار که بابولال وی لوگر که مثلا رو رو ساروان او ده خیال کجاوی هر اسیمه که فرق داری
بله
استابرو که ده لایکم لگ مشکل و ارزخت زکر دیر دی چه ده سرنوشتاز دی کنه ده زوم او ده ناوی ده پاره اقا باید خب پسر او خب پلای داشی
بله که
پسر نی با ده اقا جواندم بس اصی تیری گی
یعنی ارسلام ده آیستا برو
بزنه شروع
یا بسم الله قدم
رو واخله یا رو رو ساروانه یا یو بابولاله ټول یو مفهوم لري.
دا یو واده تهداب ده.
تهداب ده بله. ځکه مهم ده ما ته دا علاقه پیدا شو چې دې باندې کار وکم.
نوښت
پکې راوړم او د بین‌المللي معیارات سره برابر کړم. هسي به د خارج خلکم ده یو کولای شي چې وغږی.
تاسو یو وخت چې په دې سندره باندې کار وکړئ او په دې کې نوښت راولئ اوس درته وایي چې دا آیسته برو سندره کې تاسو کوم نوې ټکی رامنځته کړئ.
ما دومره کار کوي چې د آیسته برو لای سره برابر شي.
ښه مخکې بیلای
و؟ څوک چې وایي دومره په هاند بیلای دي. تاسو ما سره بحث کوي زازرم چې دوی ته قناعت ورکم موسیقي خو فزیک او ریاضی باندې چلیږي.
بله دا لای بیلای به سره موازی کوي یعنی څنګه وخت بیلای و اوس پلایس
زله چې دی کنه دا کوم حرکت منظم نیوي.
بله
دا ناراحتي پیدا کیږي لای هم داسې شي دی چې مثلا یو سندره شو کیږي په یو ټیمپو باندې.
بله
دا سندره دا سوتیا دینس دی غاوري هغه به ځان دې سره یاروي ډېر سندر دي چې مونږ او تاسو چې په تورخم نه یاخو کې څوک نه مني ځکه چې هغه په بین المللي معیار برابر نه ده.
اوس برا سورې آیسته برو ته چې هغه د تاسو په وینا په علمي ډول ثبت شوې ده په کې د موسیقي هغه کوم څه چې دی هغه ټول په نظر کې نیول شوي په دغه ټولو اصولو برابره ده.
بس اصول خود شروع نه باید مراعت شي چې ټیمپو شروع کیږي استاد ته پلیکم ده
تاسو ودونو ته ځی هغه سندره چې نوې زوم ته ویل کیږي دغه آیسته برو یا ورور راځه یا په بسم الله قدم را واخله دا شاید په بیلابیلو ډولو ویل سي. تاسو یو مسلکي کس یاست کله چې محفل کې ناستې په نظر مو څه رقم دي
آیسته برو چې دا هغه وخت کې نوې زوم چې پر ځای حرکت کوي چې د آیسته برو ویل کیږي کنه زه چې اورم اصلا آیسته برو نه ده آیسته بدو ده ځکه چې هغه نوې زوم نشي کولای چې دا هغه په ټیمپو باندې ځان برابر کړي. دا خو یو ډېر ټیټ لای غوړي کنه چې آیسته برو یعنی تیز برو نشته کنه مشکل هغه زینه پیدا کیږي چې دغه نوې زوم ذهنیت هم خرابېږي. بس هغه زینه بعد وختي شروع کی دغه په قدمو باندې باید تیمپو برابر کی نه چې ځان نه دیو تیمپو برابر چې اوس دغه مو ایمان اوس دغه بیا
استاد که زحمت نه په اخر کې یو پښتو را توغه کوي بیا به مرکه خلاص کو
ولنه
من
نه تاسو نه
د دې کور نوې توب د بخت ورشه د دې کور نوې توب د بخت ورشه.
قدر منو اوریدونکو په دې هله چې د هر ناوې پل بخت ورشي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاره
و درې غم خپلیت غنو مشیند کوڅیت له روزي د دښښ اسکو ناوې تو د بخت ور.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio